السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام د تل په څیر لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په کابل کې د پاکستان یو لوړ پوړی ډیپلومات وایي د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندول باید دښمني ونه ګڼل شي. دا څرګندونې وروسته تر دې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ترهګر د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ دي، خو طالبانو پر دغو څرګندونو غبرګون وښود او پاکستان یې تورن کړ چې له لویدیځه د امتیاز اخیستو په پار دا ډول څرګندونې کوي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ څو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاین حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویست چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډی سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نورو موضوعاتو په اړه نظر څرګند کړ. دوی ویل د طالبانو هغه ډله چې په قطر کې خبرې کولې د سولېیزې حل لارې پلوي وه، خو هغه چې په کواټه کې وه په زور د واک ته رسېدو غوښتونکي وه. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژۍ شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس تانگزی نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس تانگزی په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، خو د طالبانو د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی بیا مخالفت کې ویل چې تعلیم مباح دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ټولو افغانانو په تیره بیا د افغانستان د ټولو قومونو، ښځو او ماشومانو د اساسي حقونو پر رعایت کېدو ټینګار کړی. د چینی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د باندنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین ین دا خبره پرون په یوه خبري غونډه کې وکړه. ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه تنه نور جوبل شوي هم دی. یو پولیس چارواکي اسد رضا ویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونو یو کلینیک ته ننوتلی او سمدستي یې ډزې پیل کړي. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په سند ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وو. او د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا فون در لین پر روسیې د نویو بندیزونو وړاندیز کړی دی. دا وړاندیز وروسته له دې وکړ چې له روسیې سره د اوکراین د څلورو برخو د یو ځای کېدو لپاره ټول پوښتنه وشوه. د اوکراین حکومت او متحدانو یې په دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوریژیا کې ټول پوښتنه شرمونکې بللې او لویدیز ویلي هیڅکله به یې نتیجې چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف دي په رسمیت ونه پیژني. په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي چې د اندېښنې ښکارول باید دښمني ونه انګیرل شي. د رسنیو د راپور له مخې په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر اسد عباس دا خبرې د خپل هیواد د صدر اعظم شهباز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره کړې دي. شهباز شریف تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته په وینا کې وویل له افغانستان څخه ترهګري ډلې د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل پاکستانی چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره په نړیوال ډګر کې سپکه ژبه کاروي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دافیر ویلي د کابل او اسلام آباد د اړیکو په اړه باید د یوې وینا پر اساس قضاوت ونه شي. د دې اشاره د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د شهباز شریف وینا ته وچې ویلي وو تروریستي ډلې له افغانستان د پاکستان او سیمې امنیت ګواښي. د راپورونو له مخې عباس ویلي د اندېښنې څرګندول باید دښمني ونه انګیرل شي. شریف د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې او اویایمې غونډې ته ویلي وو چې القاعده، داعش، پاکستاني طالبان، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان کې راغونډ شوي دي.
پاکستان لا هم د یو داسې سولهییز افغانستان غوښتونکی دی چې ټولو وګړو ته یې د هغوی جنسیت، قوم او مذهب ته له پامه پرته احترام وسی. پاکستان د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي د تشویق لپاره کار کوي.
پاکستان په تیرو کلونو کې د افغانستان په چارو کې په لاس وهنې او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر ضد د طالبانو په ملاتړ تورن و. پاکستان او سیمې ته له افغانستانه د تروریستي ګواښ په اړه د شهباز شریف له خبرو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د پاکستان په شمول د څو هیوادونو اندېښنه بې ځایه ده. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې هم داراز ویلي چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. په اعلامیه کې هم داراز ویل شوي چې نړیوال دي د اندېښنو او تورونو پر ځای د دوی له حکومت سره تعامل وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال عباس تانکزی په کابل کې وویل چې پاکستاني چارواکي د لویدیځوالو د خوشحالولو لپاره د کلام بې عفتي کوي. د دا هم وویل چې طالبان شواهد لري چې بې پیلوټه الوتکې له کوم ځایه الوزي او افغانستان ته ورسي.
واورېدل چې په کابل کې یو لوړ پوړی پاکستانی ډیپلومات وایي د وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کول باید دښمني ونه ګڼل شي، خو بل لور ته بیا پاکستان پرون هغه اتیا تنه افغانان افغانستان ته واستول چې تیره جولای میاشت کې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور زندان ته اچولي وو. په دې کې ماشومان او ښځې هم وې چې په وینا یې دوی پاکستان ته د ګټې وټې لپاره تللي وو. د دوی وکیل منازا کاکړه وایي چې پاتې نږدې 200 کسان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته خپل هیواد ته ولیږل شي. ځینې زندانی شوي ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو له قانوني اسنادو سره سره نیولي او ځورولي دي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په راپور کې اورو.
د ستمبر په دشتما د کراچۍ زندان څخه شاوخوا 200 افغانانو کې نیمایي هغه وخت افغانستان ته روان کړی شو چې د ستمبر په شلمه په کراچۍ کې یو عدالت دغه نیولې شو خلکو بیرته افغانستان ته د استولو امر کړی وو. په کراچۍ کې د دغه افغانانو وکیلې منیزه کاکړي مشال ریډیو ته وویل
د دې یو سل دوه نیوي کسانو پر د سکم ډیپورټیشن پروسیس موږ د افغان امبیسی سره اوم ډیپارټمنټ او نور سیسومره متعلقه ډیپارټمنټ شو د هغوی سره خبرې اترې وکړلې او نن دغه کسان چې وو په دې کې د ګاړو د نشتون د وجې نیمای کسان چې دي هغه یې نن ولیږل او انشاءالله په دوه درې ورځو کې به هغه نور چې کم پاتې کسان دي هغه به هم ولیږل شي.
منیزه کاکړه وایي چې په دې افغان ماشومانو کې د دریو کلونو ماشومان هم چې د درملنې لپاره پاکستان ته کورنۍ راوستي وو.
هلته په افغانستان کې د حکومت د بدلېدو سره او هلته چې کومه زلزله او سیلابونه راغلي وو د هغه د وجې د دوی هلته کاروبار او د روزي سزریه نه ولا نو په دې باندې دوی دې ته مجبور شو چې دوی پاکستان ته راشي دلته د خپل دوه وخت لپاره خپل ځان ته خوراک پیدا کړي.
په دې خلکو کې خزی او ماشومان هم وو چې په کراچۍ کې پولیسو سخت کال د جولای په میاشت کې نیولي وو. پولیسو ویلي وو چې دې افغانانو قانوني اسناد نه لرلو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې نیولي او زندان ته یې اچولي وو. په دغه افغانانو کې یو نسرین بیبی وه چې د کراچۍ زندان څخه برتا خپل هیواد ته روانه وه. مشال لیډیو ته وویل په افغانستان کې حالې ښه نه وو او دلته د ښه ژوند لپاره راغلي وو.
زما نوم نسرین دی، زه دلته راغلم کاروبار له ما زما خاوند بدلته کار کوي نو هلته جیمې او کار روزګار نه وو موږ دلته راغلو. زه لاړ به دلته زما مور او پلار هم ما دا به ویني. کارډ مې دی، پاسپورټ مې دی.
د کراچۍ ترڅنګ په پاکستان کې وخت په وخت افغانان نیول کیږي. په کراچۍ کې د افغانستان کونسلګری استاذی ګلودین مشال ریډیو ته وویل د نیولې شوو افغانانو بیرته هیواد ته په لیږلو کې دوی ورسره هم مرستې کړې دي.
انشاءالله
سخت کال د جولای په میاش کې د بلوچستان صوبې په جوب سیمه کې دوه سوه او یو څلوېښت افغانان چې د واده سره راتلل نیولې شوي وو او په دوی کې ډیرو ویلي وو چې قانوني اسناد یې لرلو، خو بیا هم نیولې شوي وو او وروسته بیرته خپل هیواد ته لیدل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالې ادارې لشمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا څوارلس لاکه رجسټرډ او هم دومره غیر رجسټرډ کډوال اوسي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته لسګونو زره افغانان پاکستان او بیا ایران ته هم تللي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وسم رازو د یتیمانو او معلولانو اړوند یو مطلب ته. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې تر اوسه پورې څلور لکه یتیمان ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا په ثبت شوو یتیمانو کې د پخوانی نظام له امنیتي ځواکونو پاتې ماشومان هم شامل دي. پر یتیمانو سربیره د طالبانو دغه وزارت ادعا کوي چې دوی معلولان هم ثبت کړي تر څو یې لاسنیوی وشي، خو په کور دننه بیا ګڼ شمیر معلولان شکایت کوي چې تر اوسه یې د طالبانو له حکومته معاش نه دی ترلاسه کړی. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو د حکومت د شهیدانو د ورثبو او معلولانو وزارت وایي په ټول افغانستان کې شاوخوا څلور لکه یتیمان او یو سلو پنځه دیر سره معلولان ثبت کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ملا عبدالحمید اخوند دا څرګندونې پرون د یتیمانو او معلولانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو روزنیز ورکشاپ د پرانیستلو په مهال وکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری معلولان شکایت لري چې معاش نه ورکول کیږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر در سره کوم. زه چې په دواړو سترګو محیوب یم وروره. موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو. د تیر نظام څلور پنځه کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړي. حالت ما سین مانا لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړي. دا اسلامي مارچ دی.
د افغانستان خرابیدونکو اقتصادي حالاتو ته په کتو د یتیمانو د ژوند د شرایطو په اړه هم اندېښنې په ډېرېدو دي. د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت ویندوی مفتي فیصل آزادی رادیو ته وویل
تر دې دمه موږ نوې سفتینام څلور لکه شاوخوا یتیمانو ته رسېدلی او دا لړۍ جریان لري. همداراز یو لک پنځه دېر زره شاوخوا موږ نوې سفتینام د معلولینو لري چې په دې کې د تیرې ادارې یتیمان هم شامل دي، نظامي، ملکي، هر ډول یتیمان. همداراز معلولین د تیرې ادارې که پولیسي، اردو، خاصې کمانډو، هر ډول معلول او یتیم دا موږ ثبت کړی.
ښاغلی فیصل همداراز وویل چې دوی ته د روان کال د شپږو میاشتو معاشونو د ورکولو لړۍ جریان لري او تر اوسه په ټولو ولایتونو کې د معاش ورکولو بهیر په سلو کې اویا بشپړ شوی دی. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو د چارو وزارت د اسد په میاشت کې هم ویلي وو چې په تېر یو کال کې شاوخوا یو لک اووه ویشت زره معلولانو او کونډو ته د شپږو میاشتو معاشونه ورکړي دي. د افغانستان په تېر حکومت کې هم معلولانو څه ناڅه شکایت درلود، خو هغه مهال هر معلول د میاشتې دیارلس زره افغانۍ معاش ترلاسه کوو چې اوس پنځه زرو افغانیو ته کم شوی دی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
په کاناډا کې د افغان خځو سمپوزیم د افغانستان اوسنۍ نظام جنسیتي اپارتاید وباله او ویل چې د طالبانو نظام له خځو سره سم چلند نه کوي. خو د طالبانو حکومت بیا تل له خځو سره تبعیضي چلند رد کړی یا ویلي دي چې د خځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی ژمن دي او دا حقونه یې ورکړي هم دي. د کاناډا په دوه ورځني سمپوزیم کې ګډون کوونکو ښځو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ښځو ستونزې او اساسي اړتیاوې مطرح کړي او د کاناډا له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر په 26مه او 28مه د کاناډا اوتاوا ښار د کاناډا افغان میرمنو سمپوزیم کوربه وو. دغه سمپوزیم ګډونوالو په افغانستان کې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې ستونزو باندې خبرې وکړې. دغو میرمنو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کاناډا له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې په عادلانه ډول ښځو، نجونو او اقلیتونو ته رسیږي. دغو میرمنو د کاناډا له حکومت وغوښتل چې د افغانستان اوسنی نظام د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني او وی غندي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو طالب چارواکو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري.